سلور بجشوی احمد شیبریم در ازادی رادو در ایسات پخ پرونه که ستاس و کربه پا تخنیکی برخه که قادر جلالوف را سرم رسته کوی. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې د سیمه ییز اجماع هڅې کوي او د افغان سولې په تړاو مو په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ له نویو څرګندونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورئ.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره مسکو ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپه نن واستول شوه او فیسبوک د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه بند کړل. بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاری او پراختیا.
لبلې خو د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د 240 وسلوالو د مرګ شوبل خبر ورکوي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند نن رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي، طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړې ارزو او غټي ارزو سیمو پر پوستو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونو دا پلان شنډ کړ.
د ګډو امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې 23 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه د 14 توکو څخه ډک یو موټر چې د وسلوالو ترهګرو لخوا د موټر بم برید لپاره چمتو شوی او یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی مومند زیاتوي چې په دې جګړه کې درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه چې 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. سمو د مخکې هم د افغانستان 40 ډوله وچه میوه کاناډا ته صادر شوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم ورسته لدی چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه، لخپلو سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمین ایروان کوڅو ته ووت. پاوز نن په یو لیک کې له نیکول پاشنیان څخه وغوښتل چې لخپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشنیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو مسؤل ساموئل استریان نن په یو بیان کې وویل چې له پاشنیان څخه د استفاده غوښتنې علت له دندې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د لومړي مرستیال د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې قاطع اعتراض دی. پوځ ویلي چې دا پریکړه په دې حساسو شرایطو کې د ارمنستان ملي او دولتي ګټو ته له پام پرته شوې ده. صدر اعظم پاشنیان دا غوښتنه رد کړې او د ځوابي اقدام په ترڅ کې لوی درستیز اونیک ګاسپریان له دندې ګوښه کړ. د قفقاز په دې هیواد کې چې یوازې 2 میاشتې مخکې له آذربایجان سره جګړه وکړه، د ناکرارۍ د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. مسکو چې د ایروان متحد دی ویلي دی چې په ارمنستان کې د چټکو بدلیدونکو جریاناتو له کبله اندېښنه لري. کرملن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې پوځ به د پاشنیان پر ضد له زوره کار واخلي که نه. فیسبوک د میانمار د پاولس ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت د کودا تازت معترضانو پر وړاندې د پاولس ځپونکي اقدامات بللی دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پاولس د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پاولس ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستاګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا له پیله ټول جریانات چې مرګونه یې تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شول. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي د واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا د مقاوم بڼو پر وړاندې وجود خوندي کوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د اونۍ په پای کې خبرې وکړي. امریکایي ساینس پوهانو پرون تایید کړه چې د درمل جوړولو د دې شرکت واکسین خوندي دی او د کورونا د عادي او مقاومې بڼې پر وړاندې په سلو کې شپږ شپېته او د دې ناروغۍ د تر ټولو جدي بڼې پر وړاندې په سلو کې پنځه اتیا اغېزمن دی. د ادارې همدرس د فایزر او بایونتک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوس مهال روان دی هم امیدوارونکي معلومات خپره کړي دي.
اساسي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو له دوو حاسو په جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ماسکاو ته مخه کړې او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلې. په کندهار کې د کبانو د فارمونو شمیر له 1100 څخه تیر شو.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، نو تقریبا 50% د پاکستانی مایان مخه ډب کړې ده.
د کونړ د اسمار ولسوالۍ له څلر وشوانځیو څخه یوازې شپږ شوانځي ودانۍ لري.
کله چې راشو باراني زمونږ باران د وژنه مکتب رسخت شي، زمونږ نه جامع کتابونه السلام دي شي.
د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د ورشتونو د کمبود د اغیزو مسله څرل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نورې موخې بلل شوې دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیز همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلې دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلې دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د ښاغلي اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسی چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر موخه دي.
ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جوتې دي. مودوړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي امیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهال یا موقت حکومت ننګه وکړه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدکاته وکړل. خو دا روښانه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه له خپل روسي سیال سره د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ د را جلبولو لپاره عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پیل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داوودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل اونیزه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو په لوي درناوی کوي کنه وویل اوسنۍ افغانستان د نوې ملسی په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړای
دا چې پراتونکو کې مسائل څه ډول مختزي پاکستان په کې یوازې د آسان چارې ونډل لري او موږ دا کار کړای بیا یې هم کوو ولې د هغه ځای په اړه پریکړه خپل افغانستان کوي د افغانستان خلک او رهبری باید دا وټاکي چې دا خبرې څه ډول مخکې وړي
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړې د پاکستان په اړه د څرګندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل اوس مهال له دې هیواد سره اړیکې عادي نه دي افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی ولې طالبانو او پاکستان دواړو په زړونو رد کړي چې ګنیلې یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني څپ 12:18 په ټول افغانستان کې اوریو د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1044 فارمونه جوړ شوی چې د کال شاوخوا شپږ زره اته سوه ټنه غوښه تولیدوي دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی تر لاسه کیدونکي ماهیان یا کبان د کندهار ترڅنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي په دې اړه پام وکړي له کندهار دی راپورټ
خیبر د کندهار شهر په جاده کې په نسبتا یو لوی دکان کې ماهی پزی کوي نو موري چې د تیرو درو کلونو راځي کندهار کې ماهیان یا کبان په خوي او پر خلګو یې پلوري وای چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقه مندان زیات سی بي
خلک راځي ماهیانو ته راځي او خوي خلک ډیرای راځي ماهیانو ته د جمعې ورځ د پنځشنبه ورځ بیا بيخینو زیات خلک راځي بيخي راشي په دې سره کې څوګنه پرې دي د عسکران موټرونه بيخي
په کندهار کې د محل د ماهیانو یو منو مغواشه چې 4.5 کیلوګرامه کیږي په 400 افغاني پلورل کیږي د مجید پنوم د ماهیانو یو پلورونکی وای د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی د موش ماهی پزای کې چې پخې په 1.5 افغاني باندې راځي او همدغه ته قیمتونه لوړیږي چې کیلو په 3.5 چاریا کې په 400 همداسې منې پخه په 1.5 راځي او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 400 ارزانيږي یعنی په 1200 اومه من راځي
په کندهار کې د ماهیان غوښه له غو فارمونو تر لاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په ورستیو 50 کلونو کې جوړ شوی د دغه فارمونو شمیر 1044 لسته رسیدي چې د کرنې ریاست په وینا د کال شپږ زره اته سوه ټنه غوښه تولیدوي د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نریوي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار ترڅنګ گاونډي ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي
دا غوخه علاوه د کندهار څخه مرکز هلمند سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مسره پرسيږي همدارنګ ډیر خلک د خپل فارمو غوخه په خپل باندې مصرفوي
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبا او تر ټولو لوی فارم یې په 50 جریبا ځمکه کې جوړ شوی محمد ابراهیم چې د 35 کلونو رئیس د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې تار کړ چې پر خپل دوه جریبا ځمکه د کبانو دروزلو فارم جوړ کړي چې اوس هر ورځ د دغه فارم څخه 500 کیلو غوښه تر لاسه کیږي
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي زیات په مصرف رسیږي ارتیا ډیره ده نو تقریبا 500% د پاکستانی مایان مخور ډب کړي ده غوښن مایان موږ انتقال د ورځې 500 کیلو موږ خپل وس باندې چې ارتیا یې هغه ته برابر وو
د کندهار اوسیدونکو نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري هغه وایي
راغلی هم دلته ماهیان خوړ اوس ژمي دی ډېر ښایسته ماهیان دي څه کوم درې بس څه یو ورځ مې الله چې مې ملیت مې شو کې بر راسم نظم بل ځای ته نظم راسم دته په دات قانون کې ماهیان خوړم
کتون کې وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسي په چټکۍ روانه وي نو لري نه چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکو ولایت بدل سي
ازادي رادیو البته یادونه وکم په فیسبوک کې د کندهار د کبانو په اړه تاسو ویډیو کتل شئ، دا ساجی رادیو فیسبوک پانه ته ورشئ او د کبانو ویډیو وګورئ. د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې لڅلر وشوانځیونه یوازې شپږ شوانځي ودانې لري. په دې مکتبونو کې څبانې یول زر شپږ سوه هلکانه او نجونې په زده کړو بوخت دي. له سیمې د ساجی رادیو خبریال د غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي شاکی دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د وګز باغ د لیسیز د کوونکو غږ دی چې خپل خونځي ته وداني غواړي. دلته لسو زیات لرګي او جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمه ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته خونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وای د خونځي په ورځو کې هم دې چوپالونو لاندې پس پیرو خاورو زده کړی کوي. وغوز باغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا و کیلومتر ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده. د وغوز باغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واوري وریږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپناه ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د اوغوز باغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپناه د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د دولسم ټولګي زده کوونکي حبیب الرحمن:
تعمیر نه لرو، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي او په بارانونو کې په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونو ته راشو او حتی ترپتوپ ته مو نشو راتلی.
شاکر الله هم د دولسم ټولګي زده کوونکي دی، وایي له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کېږي. په ښوونځي کې دومره آبادی نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لرو سیمونه راځو لیسې ته د دې دپاره چې موږ څه زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني زموږ باران د وجې نه مکتب رسخت شي، زموږ نه جامع کتابونه ارسلام دي شي، زموږ درسونه همیشه همداسې بنمایي.
د اوغوز باغ قومي مشران وای پوره شپږ پنځوس کاله وړاندې ورته خونځې ایجاد شوه. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومي مشر نظیف الله راته وویل:
زموږ بچي چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه داسې دې پاره سي پناګا یو تعمیر او چې نه لري. په اوسه ډېر وادي مخکم شوي چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه کوم زموږ وادي پوره کړی نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تیرې وادي چې موږ سره کړی باید هغه پوره کړو، موږ خسته خپل تعمیر جوړ کړو.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلي رشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپناه دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د درې زره شپږ سوه نجونو په ګډون اته زره یو سل او شپېته زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او د وغوز باغ لیسه یې یو له دغو بې سرپناه لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل:
د وګړو باغ مکتب چې دی واقعا مغه خلک مو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او زمونږ مهالې ځلې دي. په اعتراف باندې د لارې مونږ سره واده شوې ده او مونږ دا مکتب په هغه کې شامل کړی دی او ان شاء الله په دې لنډ وخت کې به د اعتراف باندې د لارې د تعمیر جوړ شي ان شاء الله.
عبدالقهار خونزاده وایي په کونړ کې ټول 512 خونځي موجود دي چې له دې جملې 200 ودانۍ لري او نور ټول سرپناه نه لري. په دغه خونځیو کې څه کم 200 زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
ستاسو له پیغامونو
اجرت الله يم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن ما در سره په اړیکه کې موږ په نګرای کې 200 حافظامه ښوونکي او د 200 ولسوالۍ نه 300 ولسوالۍ ته د 299 کال د عمل ثور جوزه ماشونه اجرا کړي. 200 ولسوالۍ ماشونه د عمل ثور جوزه پاتې دي. وزارت سره په اړیکه کې، ولایت مقام سره په اړیکه کې، ریاست مقام سره په اړیکه کې راته وایي چې بودیجه پاتې ده درکوي. بودیجم پاس هیله کوم چې زر تر زره دوی زموږ په مورد معاشات اجرا کړي. هم دوی موږ سره د رسمي تشکیل ژمنه کړې وه، ریاست مقام، ولایت مقام او وزارت مقام ثنا مزید جرګې الله دې په دې باندې وفادار وي. السلام. رحیولان در خبر کوم د لغمان ولایت نه موږ ول سمخه په دغه پیغام ده چې لغمان ولایت کې ډېر تطیر او غریب خلک دي کوم شه کوم مال چې په کاندار او خپل کې ده وسته هغه په موږ په افغاني لاس سره دي موږ لغمان غریب ولسته یو لږ ور نظر وکړي او دغه مال نه زړه ته زړه دي اذان کی او سلام
بل السلام علیکم زستاسی گران خور د بلند سیمه څخه خبري کوم موږ پرای سینه مربند د بلند سیمه څخه کمربند یا خواته د زم په کوڅه څخه یا خوا ګرځ کمربند موږ زاینه ګرځ بند ساته جی او مرسته راځي نور خوري موږ دغه سی پاتې زه غواړم موږ ته غان سره دی او موږ आवाज وای والی و دروغ زای په ورسه چې موږ فکریا وسنه لرو د کړي په سړی کې پراته یی د خپل کمان سپایمن
زلمی اخلاقی ما د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام دیزم ما د اشرف غنی او ټول ګوشکل چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاري او بیروزګاري او سترسېتلې دي چې ځوانان بیکاره هیڅ دورې کېږي نو نشو او نورو کارو ته لاس اچوي دولت کوم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي تر څو دا ځوانان په کار اخته شي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د سخت بیوزلی پر ختمولو د خپل هیواد د بشپړ بری ادعا کړې او اعلان کړې چې په دې برخه کې بشري معجزه کړې ده. خدا خو معیارونو په اړه پوښتنې شته چې د چین کمونیست رژیم د دې ادعا لپاره لري. پدړه نور تفصیل لاجمل ان څخور
چینایي ولسمشر وايي حکومت د څو کلونو هڅو په ترڅ کې توانې دلې چې خپل هیواد کې شدید بیوزلی په بشپړه توګه لمنځه یوسي. نن په بیجینګ کې په یو لړ مراسمو کې د چین ولسمشر شی پر دې اعلان سربیره د کلیوالي ټولنو چارواکو ته جایزې ورکړې او ژمنه یې وکړه چې د نوري مخ په پراختیا نړۍ سره به هم د چین د بیلګه شریک کړي. شی جین پینګ وویل هیڅ بل هیواد په دومره کم وخت کې سلګونه میلیونه کسان له بیوزلۍ نشي ایستلی. د نوموړي په وینا دا یو بشري معجزه ده چې په تاریخ کې به پاتې شي. د چین ولسمشر په 2015 کال کې ژبنه کړې و چې تر 2000 میلادي کال پورې به په دې هیواد کې سخت بیوزلی لمنځه یوسي. دا د چین د کمونیست ګوند هغه پلان په ترڅ کې تر ټولو مهم هدف و چې وایي غواړي د دې ګوند برسټي خودلو تر سلمې کالیزي چې راتلونکي جولای کې پوره کیږي یو نسبی بسیا ټولنه رامنځته کړي. تیر کال بیجنګ اعلان وکړ چې دوی د خپلې هغې اوږدې مودې موخې ته رسیدلې چې ټول وګړي د لږ تر لږه 2.3 ډالرو ورځنی عاید په لرلو د بېوزلۍ له کرخې راپورته شي. د عاید د اندازه د نړیوال بانک د تر ټولو کم معیار څخه چې 1.9 ډالر دی یو څه پورته دي، خو تر هغې کمه ده چې د ډیرو عوایدو لرونکو هیوادونو ته یې سپارښتنه کیږي. نړیوال بانک وایي چین د 1990 کلونو راهیسې وروسته له هغې چې د بازار په برخه کې اصلاحاتو ته مخه کړه تر 800 میلیونو زیات وګړي له شدید بېوزلۍ راپورته کړي. تر دې مخکې لسیزو کې د چین د دولت پلانونو د دې کمونیست هیواد اقتصاد ځپلی و. د پنجشنبه په ورځ په خپله اوږده وینا کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د چین د سیاسي سیستم ښېګڼې وستایلې او ویل بیجنګ اوس هغو د پرمختګ په حال کې هیوادونو سره مرسته کوي چې د بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. چین د زیربناوو لکه سړکونو او عصري اپارتمانونو د ودانیو د جوړولو لپاره میلیاردونه ډالر ولګول او په دې برخه کې خپلو بېوزله کلیوالي ټولنو کې مالیاتي هڅونې او سبسایډۍ رامنځته کړي. د چین ولسمشر نن په بیجنګ کې دا وویل چې هیواد په تیرو 2 کلونو کې د بېوزلۍ د ختمولو لپاره په مبارزه کې 1.6 ټریلیون یونا چې شاوخوا 2.4 میلیارد ډالر کېږي لګولي، خو د راتلونکي 5 کلونو لپاره د پلان شو لګښتونو په اړه یې شمیرې ورنکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وایي دا روښانه ده چې د 1990 کلونو راهیسې په چین کې د ژوند معیارونه په ډراماتیکه توګه بدل شوي، خو د بیجنګ دا ادعا چې وایي په بشپړه توګه یې شدیده بېوزلۍ لی پای ته رسولی لا شکونو سره مخته. منتقدان په دې برخه کې د بیوزلۍ لپاره د نسبتا ټیټ کرخې ټاکل او د بیوزلۍ د ختمولو لپاره په بیل شوی بودیجه کې د فساد د قضیو اداوت غوته نسی. دوی په دې اړه پوښتنې لري چې د بیوزلۍ په اړه د چین د حکومت رسمي معلومات خو به د دې لپاره بدل شوی نه وي څو د چین د واکمن ګوند سیاسي اهداف سره سمون ولري.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې سپورتي خبرونه هم وړاندې لرو. د کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. خو سننګر هارت مخکړو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نرګس کل کلنۍ مشاعره چې د جمعې پورې وشوه تر ډیره سیاسي و، د سولې لپاره شیرونه پکې وویل شول او له جګړو د کرکې لپاره. په دې مشاعره کې د ننګرهار سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو او کوزې پښتونخوا پلسکونو شاعرانو، فرهنګیانو او د شعر مینوالو د سیمه ییزو چارواکو په ګډون برخه اخیستې وه. له جلال آباد راپور لر.
نرګس ګل هغه مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې هلی راڅڅې دي.
سولې پتا کې مهدم زهرا شاه، سولې پتا کې مهدم زهرا شاه، ستا لکه مې ولس کم به زهرا شاه، نور ټوګرونه په بلا پسې کړه کفنونو هم کم به زهرا شاه.
دغه مشاعره سکل د امن، یووالي، ورورولۍ او د مینې پیغامونه لزان سره لرل او هیله پکې دا و چې دا هر څه حل کې دی شي چې سول راشي او د کشالو حل لار ومندل شي.
سول صدا د زخمی زړه پټې دا یو غنډ د محبت د مینو غاړه کې دا زمزمہ د شرشرو دا د وحدت خيسته هټې دا د نغمه د بلبلانو سرچینه د خوشحالي او همواله بسنبال کړي د سرو زرو پکالیو.
نرګس ګل مشاعره په ننګرهار کې لتیرو شاوخوا وو کالو راهي سي هر کال په ننګرهار کې کیږي او شاعران پکې د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نرګس ګل د خایستونو کیسې کوي.
خپل خوګو خوګو وګمو کې منتظر راوړه پیغام د سولې شه چې هر وخت را وړيږي ګل. شهید تا دیر گرانی چستا یادی تازه ساتلی اس کال پا کال پا خپل موسم کی ستایل کی گی گلا.
د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول وروستي و جنگ جګړو وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بد اغیزه کړی ده او د دغه وضعیت د پای په هیله دي.
دا نام نیو بدبختی وګوره، بیا د غریب سړی خواري وګوره، د بیماری او بی غوري وګوره، دغه به وځي بیماری وګوره، د چا په خاو د چا لاس نشته، د مظلومانو په کې خاص نشته.
په دغه مشاعره کې له کوزي پښتونخوا هم شاعرانو برخه اخیستی و. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
پردیو کرقیب وو کجلات شوی خود دومره سلګیو شور کرا تیار شوی او د سیندونو د وطن ته گیوایا، د سیندونو د وطن ته گیوایا، د دې دشتې په کوم ساس کې کی آباد شوی او اله اوس د حیات زړه شولې نیازبینا
د نرګس ګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپل وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نسترګو کې مې اوښ کې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
نرګس ګل مشاعره تیر کال د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د خوږیاڼو ولسوالۍ په مملي تاریخي بڼ کې شوې وه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلونو په خبره که څه هم دا ډول مشاعرو ته چندان امکانات په لاس کې نه لري، خو هڅه یې کړې چې په شخصي امکاناتو او وړیکو مشاعرې جوړې کړي او د ننګرهار نوم چې د ادب زانګوی بولي همداسې وساتي.
څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پیژنې، څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پیژنې، امن مې د زوی نوم دی د لور نوم مې سندرا دا، امن مې د زوی نوم دی د لور نوم مې سندرا دا. سول لکھنا وے، سول لکھنا وے.
په جلال آباد کې مو د نرګس ګل مشاعره راپور اوریده. د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې دا اونۍ د غنو نورو فرهنګي پروګرامونو ترڅنګ په جلال آباد کې د کتابونو د نندارتون په ارتباط اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو
دا سچره دوه د دې سات په خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او سپورتي خبرونه هم لرو خو مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه ته مخه کړو د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه له احمد تکل څخور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره په یو رسمي سفر روسیې ته رسیدلی د پاکستان لپاره د ولسمشر ځنګړی استاذ محمد عمر داودزای هم په اسلام آباد کې دی او وایي چې له چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکاري د جلبولو په اړه بحث وکړي ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د دوه دیرشو وسلوالو د وژل کېدو او د لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي دا وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورنی شرکت په همکارۍ پیل شوي د ارمنستان صدر اعظم وروسته لدې چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه ل خپل سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمینې ایروان کوڅو ته ووت پاوز نن په یو لیک کې ل نیکول پاشینیان څخه وغوښتل چې ل خپل کابینې سره یو ځای استعفا وکړي پاشینیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپن کې اقدامات یاد کړي او د امریکا د روغتیاي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن ان جانسن کمپنی لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو د سپورت خبرونه
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دریو لوبو وختونه د کورونا وایرس د غوښ لامله تغیر وسول د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي رادیو ته وویل چې د اسیا فوټبال فدراسیون د پریکړې لمخې د اسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبیدا انتخاب شاته ولبد د کاغلی مشروف په خبره د سیالي به د مارچ په میاشت کې نه بلکې د جون په میاشت کې د ای ډلې په یو هیواد کې وسی پوسټری په ولادت کې د 500 میلیونو افغانیو په لګښت یو ورزشي جمناسټیم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو د سریپل والی قربان مراد ول دغه جمناسټیم په 915 متره مربع ځمکه کې په اصلي ډول جوړ شوی چې په یو ورد 1500 نندارچانو غونځایش لري او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ روانو سالوي کې تیر شپه د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچی کینگز لوبډلې ته ماته ورکړه د کراچی کینگز لوبډلې لومړی بیټینګ وکړ چې په شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سجدو سره مقابل لوري ته یو څلور شپږ نوی منډه هدف وټاکه خو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په شلو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سجدا سره ټاکلې هدف پوره او لوبه یې وګټله ټاکل شوی دی چې سبا د لاهور قلندر او ملتان او همداشان پیښور زلمی د کوټې لوبډلو سره لوبه وکړي
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ورشتونو د کمیدو د اغیزو په اړه واوري ل یونیسف سره د ازادي رادیو په ګډونیس پروګرام کې د ماشومانو د سکار وی د ناروغي په اړه اوریدل شي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې سینه بغل څه ډول ناروغي ده
نو سالور تبیم کوي پینځم کې دوامدار اندسې کنه مسلسل درې تبیم کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي
او لم مخنیوي څخه د هلال لري چاري کمیټي
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي
نن امدا موضوع چیرو لازادی راژیو سر و بسید. قدر من اردن کو پا ماشمانو که سینه بغل یا خطرناک او وجون که نروخی ده. کلچه هوا سریگی نو تر دیر حده ده کورنه و ده بیپروهی لوجه گنش میر ماشمان پا سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس پسخته یخلی، تبلری، توخیگی او سینه یو دول خاص شغس کوی. از حال او استفراق ورته پیدا کیگی او پا شدید سینه بغل که ده ماشوم ده خلی چار چاپیر شنشی. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلیو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داسې وه چې اول چې وښه ځیر شو، داسې څلوېښت شپې څوي وتلې وسې ځیر شو، دغ نه اخر که کای شوري که تبه ورغله، درېیمه څلورمه شپه دو املا به پرې تله، داسې به وراتلم نه، داسې به پرې راغله، داسې به وکړو سې، داسې نغمې به ورات دغه خپل ځون ته داسې نکارې چویش کوي.
پوهېږي
یو نور بوټ خدای ته خدای ډېر نه ده.
تبه کوي؟
تبه کوي.
سره کم تبه کوي؟ څومره شدیده؟
خاص را ګرم تبه ورشي. مینې دا ځینه تک شنه وو پرسی کې بسه شین شي بسه مینې منډو سو کو چا وینې ټیس مینې وکړې توش دا مشکل کې ده.
تری نمبر توه
فهیمه
ته چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
دره توه چې بزوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي سس سو بيخي
دا چې بیرون ګرځي ته چې یو راغوندې اوس اواز سړه ده. آیا ګرمې ساتي؟
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خویواند بیا د یو شبه خلای سی بیرته وزي باندې باسي
کوټیم څنګه دی یخې دې کتو دی
کوټی یخې دې بخاري می یخې ده بخاري می یخې
د ماشمان څومره بیرون ګرځي
سر ټول اورز باندې ګرځي نو
سينو بغل سره څومره تبه کوي
نو سالور تبه کوي پینځم کې دوام دارم د سکه مسلسل درې تبه کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سينو بغل زرش کیږي بیا یې اتبه زرش کیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتي نام نه
دلته چا سره بستارې
زويسه
څه پی سوي دي
سينه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل یو توخي دا پیز باندې دا دې زه شي کړو تک شین شو شو دې خاله پس کای کوله او توخي دا ډیر
البته بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او باندوس خه به داسې کسان هم د خپل ماشومان د درملنې لپاره خار تر ازي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بی کسی، بی وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه دی ښه وای چې ویایي چې ښه سوای دی خو چې دغه اویو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي ویته چې سینه بغل شو خو دغه میګوی چې عین خو به خرڅایي وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسرا وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین اندغه ضرورت خو یې میګ پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمعت کو خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جمعت کې خو داسه نه وي.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ.